په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره السلام علیکم او سحر مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین په افغانستان کې له خپل لوري د بریا لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه، او د سرپل والی وایي د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ ونیسي. نن جمعه ده، د زمري اسد شلمه د اګست میاشتې یولسمه. د سرپل په سید ولسوالۍ کې ځکني پوځي عملیات پیلېږي. په پراخ کې چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله ډېرش تنه وژل سوي. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد د فوټبال په ملي ټیم کې د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین پرون پنځشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جان مکین پر وی پاڼه په بیان کې لیکل شوی چې د بریا لپاره ستراتیژي د 2013 مالي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو برخه ده چې راتلونکې میاشت به مشرانو جرګه بحث ورباندې وکړي. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته دې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي. تفصیل وروستا. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات به زیات بریالي وي. پر ځانګړو استقامتونو به دغه پوځي عملیات په یوه یا دوو راتلونکو ورځو کې پیل سي. ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هوایي عملیات روان دي او وسلولو ته سخت زیان رسېدلی دی. د سرپل والی په میرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې پر ځان نیوکه کړې. د دولت وسلولو مخالفانو تیره اونۍ پر میرزا اولنګ سیمه حمله وکړه او دغه سیمه یې ونیوله. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله ډېرش تنه وژل سوي دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې سوې ده. یو شمېر وسلول طالبان چې د انتحار واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد یې درلودل پرون ماپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ سوي وه. د چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله د هغوی ډېرش تنه وژل سوي دي. شغلی مهری ویل چې تر اوسه څرګنده نه ده په وژل سویو کسانو کې د وسلولو طالبانو قمندانان هم شامل دي او کنه. د ملا رسول په مشرۍ د وسلولو طالبانو د جلاسوې ډلې ویان ملا منان نیازی په فرا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په بلابلوک کې د ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودیدونکي مواد ایښي وه، خو د ملا هیبت الله خونزاده پلویانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد د فوټبال په ملي ټیم کې د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. پر مسعود شجاعي او احسان حاجی صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له کبله بندیز لګول سوی دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یوه لوبډلې کې لوبه کوله، او تیره جمعه یې د اسرائیل د فوټبال له یوه کلب سره په سیالۍ کې ګډون وکړ. د ایران د سپورت وزارت مرستیال رضا داورزنی پرون پنځشنبه وویل چې دواړه فوټبالران تر دې وروسته اجازه نه لري چې د ایران د ملي ټیم یونیفورم په تن کړي او د ایران په ملي ټیم کې ځای نه لري. داورزنی د ایران له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل چې شجاعي او حاجی صفی له هغې سرې کرښې پښه اړولې چې د ایران په ملي ټیم کې د غړیتوب لپاره ورته ایستل سوې وه. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني، او ایراني ورزشکاران له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې له ګډونه منع دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالډ ټرمپ پرون پنځشنبه خبریالانو ته وویل زموږ پاوځ سل په سلو کې زموږ ملاتړ کوي، موږ د ټولو ملاتړ له ځان سره لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. زه متوجه سوی یم چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو ښایي دا خبرې هغومره شدید نه وي چې اړتیا یې وه. ټرمپ د امریکا پر مخکنی اداره نیوکه وکړه او ویې ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې یې له لازم شدته کار نه دی اخیستی. هغه وویل چې د شمالي کوریا هڅې چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي یوه غمیزه ده. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولی چې د روسیې دی. پر دې وګړي تور لګېدلی چې په انجرلیک هوایي اډه کې یې د امریکا پر یوې الوتکې د حملې پلان جوړ کړی و. په ترکیه کې پرون پنجشنبه ځینو خبري رسنیو د داسې چارواکو په حواله چې نمونې پټ ساتل سوي وویل چې د روسیې دغه وګړی روسلان باقیف نومیږي او د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې نیول سوی دی. د امریکا هوایي ځواکونه د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د انجرلیک هوایي مرکز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي. دا ازادي راډیو ده. سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین لخپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې تګلارې اعلان کړه.
ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې استراتیجستان چې په سپینه ماڼۍ کې دي او په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي.
د سریپل والی وای د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د برتانی ول لپاره د ځکنوي عملیات پیل کې باید ځان نوي سوي. دا هم ورې چې لوی ترن والی وای د سریپل ولایت د میرزا اولنګ د پیښه په اړه د څېړنو حکم سوي.
ما او همکارای آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق اعلام میکنیم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري د امریکا ولسمشر وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. تر اونۍ بجو نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. راځو د دې خبرونه اول راپور ته. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین لخپل لوري په افغانستان کې د بری لپاره نوې کړنلارې اعلان کړه. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغو ته پر وسلولو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو زیاته ازادي ورکړل سي. د امریکا مشرانو جرګه په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې سي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د سیاست لکلکو منتقدانو دی، پرون وویل امریکا نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړندار کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې، وړاندیز شوی چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات اسکر واستوي. جان مکین پر خپل ویب پاڼه لیکلی په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره شو وسیړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلی موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغه هیواد تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوښتنه. داسې ګڼل شوی و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه د معلومه چې څه وخت به اعلانېږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو دستولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري وایي د جمهور رئیس ټرمپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پر مخکنی وخت نه د اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې د افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې استراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي او په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې جکونه بېرته امریکا ته راستانه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د جان مکین لوري د نوې اعلان شوې کړنداري په اړه د رسنې څرګند کړي، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې و چې د افغانستان د جګړې د کړنداري په جوړولو کې دی بیړنه کوي.
ومنودل چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د 2013 میلادي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د روان جنگ د بریا لپاره نوې ستراتیژي پکې شاملېږي. د امریکا مشرانو جرګه به په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې شي. فرشته جلالزی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق همدم سره چې په واشنگټن ډي سي کې میشتې مرکه کړې ده، په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې د جان مکین لخوا د تعدیلاتو وړاندیز د افغانستان پر جګړې څه اغېز کولی سي.
دا البته د قانون تعدیل ده، څو ماده د غواړي تعدیل کړي چې د هغې مادو پر اساس باندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د اوسني موجودیت تر څنګ دوی د افغانستان حکومت سره داسې البته تړونونه ولري چې د تروریزم په مبارزه کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې بدون له دې نه چې یو تاریخ ورته قچې په افغانستان کې پاتې شي. دوی غواړي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د تروریست او القاعده او حقانی شبکې تر څنګ د طالبانو سره هم په جنگونو کې ښکیل وي. او څلورمه موضوع دا چې دوی وایي چې د دغې ځواکونو هغه کسان چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي، هغوی دې هم د کندکونو په سطحه باندې افغانستان ته ولېږي چې اوس حتی د فرقو او د لواګانو د قلوردو په کچه باندې ده. نهایي خبره دا ده چې دوی غواړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته امریکایي ځواکونه هوایي مرستې ملاتړ په جنګونو کې ولېږي. نو دا دغه ټول هغه شیان دي چې دلته افغان خلک افغان امنیتي ځواکونه دغه ستراتیژیانې غوښته. سره د دې چې جولای په میاشت کې یا تیر میاشت کې د وزارت دفاع هغه ډډلاین چې دوی باید خپل ستراتیژي سنا ته وړاندې کړی وو، خو اوسه پورې معلوم نه شوې ستراتیژي وړاندې کړی او که نه، ځکه دغه اقدام هم جان مکین کړی.
تاسو خو په واشنگټن کې د خلکو سره په ارتباط کې یاست، سوال ته یاست، دا ستراتیژي ولې نه اعلانېږي؟ دا خو باید د جولای په میاشت کې اعلان شوی وای. دا د پنټاګون ستراتیژي
په تاسو سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د ننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکیل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې ستراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او امریکایي ځواکونه بېرته امریکا ته راستانه شي.
دغه کومه بیان چې جان مکین د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر خپل پر پاڼه باندې خپور کړی، په دې کې ټول دغه څه چې دوی ویلي دا پر افغانستان متمرکز دي، دا ټول ټکي چې دوی یاد کړي چې تاسو یې اشاره ورته وکړه، دا پر افغانستان متمرکز دي. د افغانستان دفاع وزارت مخکې ویلي چې د امریکا هر ستراتیژي د جنگ لپاره جوړوي په افغانستان کې باید سیمه ییز اړخ ولري. کتنه په افغانستان متمرکز و، دغه جنگ نسی ګټلای دی، ډیر پاکستان ته اشاره کړې و، مګر په دغه نوی بیان کې ما پاکستان ته ډیر چندان اشاره ونه لیده. نو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان پر جنگ باید د تعدیلات واغیستوي؟
چون دی د افغانستان په ستراتیژي باندې ډیر تاکید کوي او ډیر فشار راوړي چې د افغانستان ستراتیژي د سرګند شي، د دوی دغه کم پیشنهادي تعدیل چې د قانون لپاره دغه هم مکمل نه ده خپور. نو خبر دا وی چې موږ تاسو صبر وکړو چې مکمل تعدیل پیشنهاد څه شی ده د جان مکین. زه په دې باور یم چې په دغه تعدیلاتو کې او په دغه راتلونکي ستراتیژي کې د افغانستان موضوع ته د سیمه ییز مشکل یا سیمه ییز ستونزې په توګه باندې وکتل شي، نه یوازې د افغانستان په سترګه. نو داسې ستراتیژي یا هر بل ستراتیژي چې افغانستان لپاره چې وي د پاکستان پر هم د دې موقف روښانوي. خو دا به وخت څرګند کړي، بلخصوص تخلیه کړي سپتمبر میاشت کې چې ډېر وخت ورته نه ده پاتې، هغه وخت به وخت څرګند شي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم و چې د فرشته جلالزی پوښتنې ځواب ولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوریده محل په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم خبرو او د افغانستان په باب نور مسایل هم تیړو. اوس اجمل اند د نړۍ په معتبرو خبرونه کې د افغانستان په باب خبرې سوي مقالې لوستي او کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز په یو تازه رپورټ کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د ژوند وروستۍ شیبې انځور کړي. دا راپورټ چې د کارلو ټاګال په نوم خبریال او لیکوال لیکلی سرلیک دی، د طالبانو مشر تر وژل کېدو مخکې له پاکستان څخه ویریده. لیکوال وایي څو ساعت مخکې لاغې چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شي، نوموړی پوهېده چې یو څه وران دي. رپورت وایي ملا اختر محمد منصور چې ایران ته د یو پټ سفر څخه پاکستان ته د ستنېدو په حال کې وو، د دې هیواد د جنوب لویدیز د یو لرې پرتې سیمې څخه یې خپل رور او خپلوانو ته ټلیفون وکړ څو هغوی خپل مرګ ته چمتو کړي. دا ملا منصور یو نږدې کس او د طالبانو یو پخوانی قومندان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي هغه پوهېده چې یو څه پیښیږي. له همدې کبله هغه د خپلې کورنۍ غړو ته وویل چې څه وکړي او یو موټی د پاتې شي. نیویارک ټایمز دا خبرې د طالبانو یو داسې پخوانی قومندان د نوم او ځای د نه ښودلو په شرط کړي چې اوس له دې ډلې جلا شوی. نیویارک ټایمز وایي د ملا اختر محمد منصور د وروستیو ساعتونو په اړه د دې طالب قومندان څرګندونې ښیي چې منصور په وروستیو کې د خپلو پاکستاني ملاتړو سره په یو خطرناک اختلاف کې لوېدلی و. رسپان زیاتوي د کندهار د امنیي قومندان جنرال عبدالرازق او د ولسمشر یو پخواني سلاکار حاجي اغا لالي هم په مرکو کې د دې پخواني طالب قومندان خبرې تایید کړي. په داسې حال کې چې د اختر محمد منصور له مرګه تر یو کال زیات وخت تیر شوی، نیویارک ټایمز د افغانستان د جګړې په دواړو خواوو کې د افغانانو او یو شمېر لویدیځو امنیتي څېړونکو له خولې وایي چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور وژنه پلان کړې وه څو یو داسې طالب مشر له منځه یوسي چې نور د دوی د باور وړ نه وو. هغه پخوانی طالب قومندان چې نیویارک ټایمز سره خبرې کړې وایي پاکستان ډېرې غټې غوښتنې لرلې، خو ملا منصور ورته وویل چې ما تاسو د هر څه په ترسره کولو نشئ مجبورولی. د طالب قومندان زیاته کړې په دې خبره چې د ملا منصور په وژنه کې د پاکستان لاس و، په سلو کې نوي طالبان پوهېږي خو دوی د پاکستان له ویرې په دې اړه څه نه وایي. ورځپاڼې د افغان حکومتي او طالب سرچینو له قبله هغه رپورټونه هم یاد کړي چې وایي ملا منصور د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو او په دې برخه کې له خپلو همکارانو سلام مشورې غوښتې وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې پر ناکامۍ لیکنه کړې وای. په تیوري کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي دا ده چې ودا سي افغان وردو وروزي څو وکولې شي د طالبانو او القاعده او داعش په وړاندې مبارزه وکړي، خو تر شپاړس کلونو وروسته دا ډیره د حیرانتیا وړ نه ده چې ډیر خلک فکر وکړي چې دا ستراتیژي ناکامه ده. د رسپانه په وینا په حقیقت کې دا ستراتیژي هیڅ تجربه شوې نه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا جورج بوش ادارې فکر نه کوي چې افغانستان کې دا سي او ځواک ته اړتیا ده. د اوباما ادارې نه یوازې دا چې خپله جوړه کړې ستراتیژي د غلطه عملي نه کړه، بلکې په ډېره سختۍ هغه منابع برابرولې چې د بشپړې ناکامۍ مخه ونیسي، او د ټرمپ ادارې هم دغه ناکافي منابع زیاتې نه کړې. ورځپاڼه وایي د داسې افغان امنیتي ځواکونو د یو تشکیل جوړولو کړنلاره چې بریالیتوب سره د طالبانو په وړاندې ودرېږي شپږ کاله مخکې پیل شوه، خو څلور کاله لا نه و تیر چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د بدلون له کبله دا بهیر ودرېد، او دا د یو نوي پوځ د جوړولو لپاره کافي وخت نه دی.
وسم ورزو د افغانستان شمال ته او په سرپل ولایت کې وضعیت څیړو. د سرپل والی وایي د سید ولسوالی د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د ځکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ ونیسي. دغه سیمه له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دفاع وزارت وایي په سیمه کې د ځکنیو عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. د ازادي رادیو خبريال عالم رحمانيار په دې اړه لسمي رپورت را لېږلې چې نور جزئیات له فرشتي جلال زید څخه اوري.
د سرپل والی وایي کې د جګړې قومنده په لاس کې وایي د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې د برتنیول لپاره د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ نه وای کړی. په دې سیمه کې هوایي عملیات د چهارشنبه په ورځ پیل شو. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت پرون مازدیګر په سرپل کې خبريالانو ته وویل چې د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې به هم ځنډ نه وای کړی.
اگر ما با اونا نه فرمانده جنگ بوده باشم، همون لحظات اولیه که نیروها رسیده بود شاید جنگ آغاز میکردم.
کچی رزا در جگره قماندان وای و همه اغی لمری شیبه که چه اضافی قوا بیره رسیده لیوی شای ما جنگ پیل کرده وای. خو شای زموج امنیتی زواکونه پیلانونه جوره وی او در پروگرامونه شای وقت نیسی، نو لدی عمله با زند شوی وی. د سرپل د والی ویان بیگا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته ویل شوی چې په یو یا دوه راتلونکو ورځو کې به د مرزا اولنګ د برتنیول لپاره ځمکني عملیات هم پیل شي. د والی ویان زبیح الله امانی له سرپل په ټلیفوني مرکه کې ازادي رادیو ته ویل
نیروهای زمینی و هوایی از ارگانهای مختلف
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو د قومندان په مشرۍ ځمکني او هوایی ځواکونه سرپل ته رسیدلي دي. هغوی د عملیاتو په پلان لګیا دي او ان شاء الله ډیر ژر به ځمکني عملیات پیل شي. زبیح الله امانی وویل چې په وروستیو دوه ورځو کې په سرپل کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایی عملیات بریالي وو. هغه وویل چې په سرپل کې پرون په هوایی عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې په مسافر مشهور و وژل سوی دی. زبیح الله امانی آزادی راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د قومندان په میرزا ولن کې د ملکی وګړو په قتل کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون وویل چې په میرزا ولن کې د ملکی خلکو د قتل او هلته د بشري ضد جنایت نقشې لیدل شوي چې په اړه به یې هر اړخیزه څېړنه وشي. د ازادي راډیو خبريال وای چې لسکونه کورنۍ په سیاد ولسوالۍ کې په ځنګړي ډول ل میرزا اولنګ د جګړې لامل تشتیدلې او له سخت حالت سره مخامخ دي.
و مردل چې د سرپل والی وای د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د بیرته نیول لپاره د مزکنوي عملیات په پایل کې باید ځند ونسی. بلخو د افغانستان لوی ترنوالی وای د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمه د پیښې په اړه د تیرونو حکم سوی دی. لوی ترنوال پرون په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په غونډه کې وویل د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه پیښه زړه بوجنون کده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د سرپل ولایت د میرزا اولنګ بوګنون کې پیښه د افغانستان لوی سرنوال اړیست چې دغه پیښه په اړه جدي سیړنې پیل کړي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په یوې ناسته کې وویل د میرزا اولنګ په سیمه کې د بشریت پر وړاندې د یو ستر جنایت نخې لیدل کیږي. د وویل په دې اړه هر اړخیز او عادلانه څېړنې کیږي.
متاسفانه واقعی قریه میرزا اولنگ است. من و همکارای آغاز
د میرزا اولنګ د پیښې زه او زما همکاران د پراخو او جدي څېړنو پیل اعلانوو. راپورونه او لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د بشریت ضد عناصر شته. دا یو نړیوال جرم دی چې نړیوالې محکمې پورې تړاو لري، خو د دغې مسلې د لومړۍ رسیدګۍ صلاحیت د افغانستان د جمهوري اسلامي دولت صلاحیت دی.
د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه ونیولاو د سیمې سباندې 50 اوسیدونکي ووژل. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 کورنۍ بې ځای شوي چې له ناوړه وضعیت سره مخې دي. همدارنګه په دغه ناسته کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل د خلکو د تمې خلاف په سرپل ولایت کې د سیمه ایزو خلکو د وژلو په مخنیوي کې کمزور عمل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د میرزا اولنګ د پیښې د څېړلو لپاره د لوی څارنوالۍ اقدام ستایي. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دغه څېړنې نتایج په هیواد کې د معافیت فرهنګ ختم کړي.
موږ هیله مند یو چې د لوی سرنوال صاحب سپارښتنې اجرا شي او نتیجه او مثبتې اخیستې یې د معافیت د فرهنګ د ختمولو او محکمې ته د بشري حقونو د سرغړونکو د راکښلو سبب شي. سو موږ د زورزیاتي د ملکی خلکو د عامو وشنو او د جنګي او بشري ضد جنایتونو شاهدان نه وسو.
خاغلی محمودی وویل د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د سرپل ولایت د میرزا اولنګ په سیمه کې د عامو خلکو د وژلو په اړه خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړي، خو په دې تړاو یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي چې هغه کسان چې د میرزا اولنګ د پیښې په مخنیوي کې بېغوري کړې باید جزا وویني. سرپل په روان کال کې په یوه ناامنه ولایت اوښتی او ځینې ولسوالۍ څو ځلې کله د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلي او کله افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولي دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ ته نوي ځواکونه تللي او ډېر ژر به د میرزا اولنګ د سیمې د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنځشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. په فرا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله 13 وسلوال وژل شوي دي. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد فوټبال په ملي ټیم کې د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولې چې د روسیې وګړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبرداری چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبرداری چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالډ ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې هغه تل مذاکرې او خبرې غوره ګڼي، خو پیونګ یانګ بیا د امریکا پر ضد له هر ډول اقدامه سخته اندېښنه لري. ترامپ وویل شمالي کوریا باید خپل کارونه سم کړي، کنه له داسې عکس العمل سره به مخامخ سي چې څو محدود هیوادونه ورسره مخامخ سوي دي. نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا په اړه د هغه دې وینا شای کافي شدت نه درلود چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي. ډونالډ ترامپ وویل موږ سل په سلو کې د خپل پوځ ملاتړ لرو، موږ د ټولو ملاتړ لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. موږ ولیدل چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو شایي زما خبرې هغومره شدیدې نه وې چې اړتیا یې وه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر څو ورځې مخکې وویل چې شمالي کوریا باید امریکا ته ګواښونه بند کړي، کنه له اور او قهر سره به مخامخ سي. د ترامپ تر دې خبرې وروسته شمالي کوریا وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې پر ځینې اهدافو د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. شمالي کوریا وویل چې هدف یې د داسې میزایلو جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولژدوي او د امریکا د خاورې د وشتلو توان ولري. د شمالي کوریا د خلکو پوځ یو ویاند په یوه اعلامیه کې چې د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون خپره سو وویل چې پر ګوام د میزایلو د حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معطل دي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوویل چې خبرې او مذاکرې تل غوره ګڼي، خو شمالي کوریا باید د امریکا پر ضد له هر اقدامه سخته اندېښنه ولري. شمالي کوریا څو اونۍ وړاندې انټر کانټینینټال میزایل وازمویل. دا میزایل له ویلو یوه چې په بله لویه وچه کې اهداف ویشتلی شي، او وروسته یې ادعا وکړه چې میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف ویشتلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د دې ازموینو په ځواب کې پر هغه هیواد په بې ساري ډول سخت بندیزونه ولګول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نمبر ته وایست؟
زما نوم احمد شاه دی، له دکاندار یم.
څومره وخت کیږي چې دکان لري؟
ما تقریبا ډېر وخت کیږي دکان لرم، تر نن دوه کال کیږي زه دکاندار یم.
زه چې ګورم دکان کې د نورو شیانو تر څنګ دغه غاړه کې دي غمی او برخه ته چې دلته غمی خرڅوي، کته په اړه معلومات راکړي چې دغه اصلي غمی دي که نقلی دي؟
اصلي غمی هم شته پکې، نقلی هم لرو دواله دغه دي، ځکه چې مطلب اکثر پریږي چې دلته په افغانستان کې ملوي کې دلته اصلي دی، او چې بهر نه کوم راځي اکثر آرټیفیشل، یعنی مطلب نقلی دی.
یعنی تاسو را چې اوس دي کنه چې غاړه کې مت جوړې کړې دي دلته دکان کې لري، هغه کم ډولونه دي
پرته د زمرد نه نو ټول دي دلته موږ سره موجود دي.
او بیا قیمتي کوم یو د تاسو را چې شته چې ډیر قیمت لري؟
هغه نه بس چې کوم هغه د تقریبا دغه د اکومارین دی او دغه د امیتس دغه استون دی، دا مطلب قیمت دي پیګه دي.
لې مېرمنه زیاتره د تلا ډیر خوخي کنه سره زر ډیر اخلي، دغه شانو شوقیان هم دي، یعنی دغه اصلي تیږي چې دي کنه غمی دي دام در نه اخلي؟
دونه زیات نه دی، ما په خوخه بخي ډیر کم وسه لا جوړ دلته چلیدل نو تیږي د خونن صاحب کوم جولری چې بهر نه راځي لکه تایلند او ترکیه او د زین څنګه د هغه نفاست ډیر زیات دی، لکه سره پشان داسه نفاست لري صفای لري د وژن نن سبا زرو سپینزر هم خلک شوقین دی اخلي.
او زه چې کوم دلته د خزو د غاړه کې او د شان تر څنګه نارینه ګوتمه او دا شیانم دي، دا څنګه دي اصلي غمی دي او څومره نارینه مثلا علاقه لري چې د شیان اخلي، یعنی مراجعین لري نارینه او کې؟
او خامخان خزه پزای نارنه ډیر زیات شوقین، خاصتا د نن سبا د ګوتمو د دغه کلاس باندې دغه دی، ځکه چې مطلب دا یو نه ده د سلو د پاره چې هر یو مرد یو ګوتمه خامخان ځان ته سره کوي.
دا وه د ازادي رادیو په اوله نیم ساعته خبري مجله کې د ژوند رنگونه. آرش همایون په څو شیبو کې د ازادي رادیو